سانک زای باشید. آقای سانک زای خوش آمدید.
من نه کوم فروخ صاحب تاسو ته وخت وخت په افغانستان کې ته وجې شپې دغه پروگرام ته خرغلې دغه پروگرام تر نه بوجو دوام کوي. لمړی نیمایي خبرونه او رابرونه ته ځانګړې ده، خو په دویم نیمایي کې دوه نیس پروگرامونه درته خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه ملای ده خبرونو سره ټکی نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په درېم ناحیه کې یو انتحاري حمله شوې ده. ناټو د ننګرهار ولایت په هاس کې مینی ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعا غلطه بولي، او د اردن چارواکي وایي په پلازمینه عمان کې د اسرائیل په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یو اسرائیلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. پوره خبرونه نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په درېم ناحیه کې و انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په کور ته نږدې شوې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. له سیمې د خبرونو په اساس تر انتحاري حملې وروسته چې غږ یې تر ډېره ځایه اورېدل شوی، ډزې هم شوې، خو د کابل امنیتي چارواکي د ازو تبادله ردوی. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکی مینی ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اداوې غلطي بولي. د هسکی مینی ولسوال حاجی ساز ولی پرون ازادي رډو ته وویل په مری سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 15 غړي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ولسوال ساز ولی وویل کوم کور چې بمبار پرې شوی په بهرنیو ځواکونو اندښتونه شوي وو.
ارګور نه یو ځل دوه ځل انده خوشو، یو ځل سبې و بجو باندې انده خوشو، او یو ځل په تاوکم دوه بجو د څه وخت کې بیا د ام دې کور نه انده خوشو.
د په ننګرهار کې د هسکی مینی ولسوالۍ ولسوال د هم وایي چې په دې هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر نه په ډاګه کوي. د ناټو ماموریت بیا وایي چې په هسکی مینی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیواری ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ، او وروسته د فاریاب سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوو ولسوالۍ مرکزونه نیولي، خو وایي د افغان ځواکونو په شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره و. په پام کې ده د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ټاپي پروژې د ګازو د لیګت یا د ټاپي پروژې د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې کیږي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلګو ته د کار زمينه هم مساعدېږي او کاري فرصتونه هم برابرېږي، او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د ښاغلي خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکېل شي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل شي. تمامه د هیواد د لویدیز روند حاجانو لمړی ډاله نن د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل سکل به د هرات له ول سوا حاجانو په ګډون د لویدیز ولایتونو ټول نږدې 4000 حاجان د اریانا په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. څکال اوم کال دی چې د لویدیز ولایتونو حاجان په مستقیم ډول د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د حاج په لور روانېږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته هم د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به نن عربي هیوادونو ته د سفر په دویم او وروستۍ ورځ قطر ته ولاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ورځې په ناوخته کې د کویت له امیر سره هم خبرې کړې دي. هغه مخکې له دې چې کویت ته ورشي سعودي عربستان ته تللی وو. کویت د سعودي عربستان د او دریو نورو عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجی منځګړیتوب کوي. څلورو عربي هیوادونو چې مشري سعودي عربستان کوي په قطر تور لګولی دی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د دغو عربي هیوادونو له سیاسي مخالف ایران سره نږدې اړیکې پالي، خو قطر دغه تورونه بې ځایه بللی دي. دغو عربي هیوادونو همداراز له قطر ځینې مهمې غوښتنې هم کړي دي چې قطر یې په اړه باندې څېړنې کوي. د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرائیلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرائیلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د اردن پولیسو په یو بیان کې ویلي په دې پیښه کې یو اردنی په ډزو وژل شوی او یو اسرائیلی او یو بل تن له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره په یو روغتون کې بستر شوي دي. حاله خبري اژانس چې د اردن له پوځ سره تړلی راپور ورکوي د ټپي شوي اسرائیلي روغتیایي حالت نازک دی. سپینې ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون په یو ټلویزیوني ورکه کې په دې اړه چمتووالی یو ورځ وروسته له هغه څرګند کړ چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو وویل دوی د دې لایحې په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د ټرمپ ادارې چارواکو له دې مخکې له دې لایحې سره مخالفت ښودلی و، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون د ای بی سي ټلویزیون ته په یو پروګرام کې وویل موږ د دې لایحې ملاتړ کوو او اوس به د کانګرس د استازیو له جرګې او سنا سره ګډ کار ته دوام ورکړو څو پر روسیې دا بندیزونه تر هغه وخته ولګول شي چې د اوکراین مسأله په بشپړ ډول نوي حل شوي. او د اوکراین په د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال ویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. کورټ وولکر چې واشنگتن په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو خبرو ته د استازي په توګه معرفي کړی، پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونو شمیر حیرانوونکی دی. وولکر له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د وسلوالو بلتون پالو پر ضد د اوکراین د پوځي عملیاتو په قرارګاه یو خبری کانفرنس ته وویل اوکراین په هغه توده جګړه کې ښکیل دی چې پړی د په مسکو واچوله. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل، دا خبرونه بیا هم کولای شي ته ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې ولولې. په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار د کابل ښار په درېمه ناحیه کې د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم رسل حاجي محمد محقق کور ته نږدې انتحاري حمله شوې. ویل کېږي تلفات خلکو ته اوښتي خو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دوی په هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتی.
Those reports are false. We have no indication that civilians were in the area before the strike or after the strike.
د هسکې مینې ولسوال ویلي دي ملکیانو ته تلفات اوښتي خو مرجوب خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تیواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. په پای کې هم دوه اونیس پروګرامونه در ته خپرو، لومړی انصاف په لټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا رد کړې ده. دغه مطلب وروسته درته خبرو چې ریپورت لرو پرې، خو اوس کابل ته ورجو. نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په درېمه ناحیه کې وه انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس دغه انتحاري حمله تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې نور جزئیات څه دي او حمله چیرته شوې ده په اړه باندې د ازادي خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه ستانه. زیات څه بل څنګه چې تاسو ویل دغه حمله
په د کابل خار پښپګم ناحیه کې د اجرایي ریاست د دویم مرستيال محمد محقق لکور سره نږدې تر سره شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې دا یو موټر بم حمله و چې تلفات لري خو په اړه دقیق شمیره لا تر اوسه نه ده څرګند. دوی سیړنې کوي سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي، امبولانسونو اوازونه اورېدل کیږي او په سیمه کې اور لمبې هم لیدل کیږي چې پاغه ازای کې لیدل شوی دی. د کابل خار د جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر جنرال سالم الماس هم دا پیښه تایید کړې ده او خو ویل دي چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دا پیښه شاوخوا و بجې د سهار په و بجو باندې رامنځته شو او تر اوسه لا چارواکو نور په دې اړه نه دی ویلي.
بله اکرام صاحب مننه کوم. کور ودان په دغه پیښه د تعقیب لپاره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید محمد ته هم ورشو. خغلی محمد هم تازه جزئیات را پیدا کړی دي. محمد صاحب مهرباني وکړئ، پیښه څنګه شوې ده او په کوم وخت کې دغه پیښه شوې ده؟ ویل کیږي د روښنایی یا روښنایی غورزنګ هم نن مظاهره پلان کړې وه، دا پیښه څه تړاو لري له دغه سره؟
مننه استانګر صاحب. اکرام الله اکرام په خپل رپورت کې لومړنۍ معلومات ته اشاره وکړه. حکم معلومات چې ما راټول کړی دي، اوس وس چارواکو تقریبا په 14 کې د دوه کسانو وژل تایید کړی دي. البته دغه چارواکو د نوم له خودلو څخه ډډه کړې ده. 14 د څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، د اجرایي ریاست د دویم مرستيال حاجي محقق کورته سیرمه په عمومي واټ شوې ده. خو د 14 د نوید پاړه باندې بیلابل معلومات ورکول کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حمله ځان وژل کې و چې د یو موټر بم په وسیله شوه. دغه وزارت وایي نجیب دانش هم تاسو شه به مخکې راته د ټلیفون په لیکو ول چې حمله د کورولا موټر په وسیله شوه او تلفات هم لري. خو د زیاته کړه چې د تلفاتو د شمیر پاړه معلومات نه دی ورکړل شوی. خاغلی دانش دا هم ویل چې دوی لا تر اوسه د حمله د هدف په اړه هم معلومات نه لري چې د حمله کوونکي هدف څوک. خو بل ورته هم تاسو شه به مخکې ما د کابل د امنیت قومندانۍ لویان بصیر مجاهد سره چې د پیښې بزای کړي خبرې وکړي، هغه هم 14 تایید کړي ده. خو دوی د نویت په اړه له سویلو ډډه وکړه. ویل چې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابن شوې ده او له سړنو وروسته به روښانه شي چې د حمله هدف څوک او د حمله نویت څوک. خو ځینو نورو چارواکو چې د نوم له خودلو ډډه کوله په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې دوی دا تاییدول شي چې په دې حمله کې دوه کس وژل شوی دی.
بله کور ودان، فقط یو بل مسلې ته اشاره وکړه. دغه د روښنایی غورزنګ مسله هم نن تمه و چې دوی مظاهره وکړي او دا غورزنګ هم په یو ډول باندې لامدغه مشرانو سره تړاو لري. څه فکر کوي په دې اړه باندې؟ څه ارتباط لري دغه سره؟
بله استانګر صاحب، تقریبا نن د روښنایی د غورزنګ د لومړنۍ مظاهره چې پکې 14 وشوه او له 80 څخه زیات کسان پکې وژل شول، نن تقریبا لومړنۍ یو کال پوره شو. په دغه مناسبت باندې دوی پلان درلود چې په کابل ښار کې یو لارون وکړي. خو ځینې معلومات دا ښیي چې دوی د حکومتي مشرانو سره په خبرو کې په دې تسلا شوې ده چې له دغه لارون څخه لاس پسر شي. تر اوسه پورې دارو خانه نه ده چې دغه لارون به وشي، مظاهره به وشي او کنه. دوی کومې خبرې چې د حکومتي مشرانو سره شوي د هغې له مخې به دوی د مظاهرې څخه ډډه وکړي.
کور ودان ژوندی اوسه حمید مومندو د ازادي رادیو رئیس په کابل کې چې په کابل ښار کې د حاجی محمد محقق کور ته نږدې د شوي حمله په اړه باندې لمغ سره جزئیات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو خپلو رپورټونو ته. د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو اداره رد کړي. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو پرون ویل په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو هوایي برید د داعش ډلې غړي او په نامعلوم شمیر ملکی کسان وژلي. خو ناټو وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیق کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. سیمه ایز چارواکي او عیني شاهدان وایي د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې پر یوه کور چې د فاتحې مراسم پکې روان وو. د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي. د هسکې مینې ولسوال حاجی سازولی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بمبارۍ د داعش ډلې 25 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. نوموړی د ملکی وګړو مرګ ژوبل هم تاییدوي خو وایي چې شمیر یې نه دی ورمعلوم. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په دې سیمه کې پر یوه کور وروسته له هغه بمباري وکړه چې داعشیانو له دې کور څخه پر ګډو ځواکونو چې په سیمه کې پوځي عملیات کول ډزې وکړې. ناټو په پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اداره دوي او وایي دوی له دې سیمې څخه د ملکي تلفاتو هیڅ راز خبر نه دی ترلاسه کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دیمن هوروات پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا غلطه وبلله.
Those reports are false. While we did take a strike in Nangarhar today against armed insurgents, we have no indication.
دارا پرونا ناسم دی په هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی له حمله مخکې یو وروسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نخې نخانې نشته. خو له دې سره سره که موږ ته داسې کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي موږ به یې په اړه څېړنه وکړو. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي له سیمې څخه 8 تنه ټپیان د جلال آباد مرکزي روغتون ته د علاج لپاره وروړل شوي چې دوه پکې ماشومان او 15 مېرمنې دي. عین شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې د پیښې مړه او ټپیان د هغو کورنیو غړي او د فاتحې په مراسمو کې ګډونوال مېلمانه دي چې بمباري پرې شوې.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې هوایی حمله کړي خو ملکانو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا چې په هسکې مینې کې څه خبرې دي او جزئیات هلته څه دي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یو ریپورت راستولی.
د هسکې مینې ولسوالۍ مسؤلین وایي د یک شمې په ورځ د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د دې ولسوالۍ په مریض سیمه بمبار کړی چې پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي وایي په دې بمبار کې د داعش د 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 25 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي په دې بمبار کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. ولسوال سازولي وایي دا بمبار په یو کور هغه مهال وشو کله چې د یاد کور څخه پر بهرنیو ځواکونو انداخت وشو.
اگر کور نه یو ځل دوه ځل انداخت وشو یو ځل سبي و بجو باندې انداخت وشو د همدغې کور نه چې د ملکي کسه کوم کس کې لګېدلی او یو ځل په دوه بجو باندې پاوکم دوه بجو داسې وخت کې بیا د همدې کور نه انداخت وشو.
د پیښې له ځای څخه د جلال آباد مرکزي روغتون ته 8 تنه زخمیان ورول شوي چې پکې مېرمنې او ماشومان شامل دي. د دې زخمیانو پیوازان او د پیښې عیني شاهدان وایي په کوم کور چې بمبار شوی د همدې دیوال شریک په بل کور کې د فاتحې مراسم وو. د پیښې عیني شاهد رضوان الله شینواری وایي په بمبار کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ځکه اکثره خلک د فاتحې مراسم ته ورغلي وو.
دغه پیښه نن غرمه د هسکې مینې ولسوالۍ د میجي بابا په سیمه کې چې د یو مړي په فاتحه کې د عامې ولسوالۍ وګړي راټول شوي او د تلافي ځواکونو د فان ورباندې بمباري وشوه چې په نتیجه کې ډېر زخمیان او شهیدان موږ د لاسته ورکړي دي چې څه شهیدان او زخمیان په ساحه کې اوس هم کرار لري او ساحه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده.
بلخوا په ورسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد اسمت شینواری ازادي راډیو ته ویل دا لومړی پیښنه ده چې ملکی خلکو ته پکې تلفات اوړي. دی ویل دی وړاندې هم د جګړې د دواړو لور نه په بریدونو کې ملکی خلک پنه شوي دي. نوموړي د جګړې لخکېل خو نه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وساتي.
خو دوی دواړه طرفه فکر کوم چې دواړه طرفه دوی د ولسی خلکو په فکر کې نه دي او دواړو طرفو هیڅ ا دچا خبره چټ نه په خرابيږي او تر اوسه پورې ډیر زینو کې انداز شوي دي.
په سیمه کې یو باوري سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په نخښوي کور دغه بچا په نوم د داعش مهم سرګروپ وو چې د بمبار پر مهال په دې کور کې د نورو سرګروپانو په ګډون د داعش وسلوالو جلسه و او په ورته وخت کې د همدې کور دیوال شریک بل کور کې عام خلک فاتحې ته راټول شي وو.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په هیګي د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د آسیا کپ په سیالیو کې البته چې د غوراوي لوبې دي او تمه ده ګټونکی ټیم نړیوال جام ته ووزي لوبې کوي. په دې لوبو کې افغانستان نن پنځمه لوبه پیل کړې ده، څلور مخکې ټولې سره ګټلې دي. په نننۍ لوبه کې افغانستان یو سلو شپږ اویا منډې کړې دي د دوو لوبغاړو په سوځېدو. په دیرش اوورونو کې لوبه د 500 اوورونو ده. البته تازه معلومات دا ښیي چې منډې 109 دي ټول ټال او درې وکټې تللې دي. په نننۍ لوبه کې هم افغان لوبغاړو د پخوا په څیر ښه لوبه پیل کړې ده او په دې لوبه کې ابراهیم زدران 3 اویا منډې کړې دي، طارق ستانکزي 55 او نوید عبید 9 منډې کړي. په لوبه کې اوس درویش رسولي او شمس الرحمن ملګرتیا روانه کړې ده. تمه ده 20 اورونه نور هم ولوبوي په نننۍ لوبه کې. د مقابل ټیم سنگاپور دی چې د دغه لوبو کوربتوب کوي. افغانستان څلور واړه لوبې ګټلې دي او تر ډیره پورې د نړیوال جام لپاره لار پیدا کړي. د نړیوال جام په لوبو کې افغانستان تر اوسه پورې یو ځل ډیر مخکې تللی و چې اووم مقام یې خپل کړی او البته د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ. اوس هم نوریاس نوري ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
لنګ وار ژورنال خبرونې د طالبانو د مشر د زوی ځان وژونکي حملې ته پام اړولی او لیکي د ملا هیبت الله زوی حافظ عبدالرحمن د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په ځان وژونکي حملې سره ځان وواژه. لنګ وار ژورنال لیکي د هغه د ځان وژونکي حملې خبر لومړی د عبدالقهار بلخي په نوم د طالبانو یو پیژندل شوي ملاتړي د ټویټر له لارې ورکړی و چې وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم هغه تایید کړ. لانګوار ژورنال لیکي د جهادي ډلو د مشرانو د زامنو لخوا د ځان وژونکو حملو ترسره کول یو غیر معمولي کار دی، ځکه لیدل شوی چې اکثرا د هغوی زامنو د پوځي قمندانانو یا د نورو چارو د مسؤلینو په توګه دندې ترسره کړي دي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله زوی د هلمند په ګرشک هغې ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله ترسره کوي چې تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې چې هدف یې وسلوال طالبانو په تېروتنې سره لږ تر لږه 12 افغان پولیس ووژل شول. طالبان د ګرشک په ګډون د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعال حضور لري. ویل کېږي چې په اوس وخت کې د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال له دې ولایته ووتل، طالبانو یې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان پر جګړې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي 14 کاله پر دغې جګړې تیر شوي او متحده ایالات تر اوسه مخته وړي. دغه جګړه نه یوازې دا چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو سربیره نږدې ده چې لګښت یې تر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. له اخلاقي پلوه هم له فساد سره ملا، ځکه ده چې تر اوسه یې د رضایت وړ د وتلو لاره نه لیدل کېږي چې دا د شرم وړ خبره ده. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه پر امریکا د القاعده له لوري د 2001 کال د تروریستي حملو وروسته دې ته اړتیا وه چې پر افغانستان یرغل وشي تر څو دغه ډله وځپل شي او کله چې هغه ماته شوه موږ ته په کار وه چې له دې هېواد ووزو او یوازې یو محدود شمېر سرتیري هلته پرېږدو چې سیمه تصفیه کړي. خو د دې پر ځای موږ پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ داسې بڼه پلې کړو چې د افغانانو لپاره پردی وه. په داسې یوه هېواد کې چې له تاریخي پلوه قومونو واکمني چلولې او هېڅ یو بهرنی ستر قدرت یې په اداره کولو یا د اوږدې مودې لپاره په بشپړه توګه په کنټرولولو نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو ته غواګست. د ازادي راډیو د خبرونو د لوستلو لپاره پښتو فیسبوک ته ورشئ. facebook.com/ازادي راډیو زمونږ آدرس دی. اوس ورزو یو راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تیواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ ویل کېږي پرون د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب د کوهستان او د غور د تایوري ولسوالۍ پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړې، خو وایي چې د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې ولسوالیو مرکزونو سقوط کړی دی په دې معنی چې زموږ قوتونه ترنه شاته شوي دي. هلته د دفاع وزارت قوتونه نه و، د دې په خاطر باندې چې محلي پولیسو ته او هلته هغه کوم قوتونه چې په پراتو هغه ته ډیر ځان ونه رسیږي دوی د مصلحت لمخې شاته شوی دي. زموږ د کومو قوتونه هوایي قوتونه او نور د ساحوي قول اردوګانو قوتونه هلته اوس رسېدلي دي. انشاءالله په ډیر کم وخت کې هغه سیمې بیرته د دښمن څخه لاسته راشي.
پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییزو چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند وویل چې وسلوالو طالبانو د کوهستان ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. ښاغلي وزیري د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې ډیری دا عملیات تعرضي دي.
ځینې عملیات زموږ تعرضي عملیات دي چې د هیواد په دولسو ولایتونو کې د نن روان دي. مګر هغه ځای کې چې کله دښمن فعالیت کوي یا برید کوي د هغې سره هم موږ عملیات ترسره کوو، دښمن ته ضربه واردوو. نو په دغه دوه ولسوالیو کې دښمن برید کړی و، شمېر یې ډېر و. د دې لپاره چې زموږ تلفات رامنځته نه شي، موږ د مصلحت له مخې زموږ قوتونه هلته چې وه هغوی شاته تګ کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د فاریاب، غور، بغلان، کندوز او د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په ګډون د هیواد په نارامو سیمو کې د امنیتي ګواښونو په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې هم خبرې وشوې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې ولسمشر اشرف غني او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و، په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه پکې لوړ دي د دفاعي تدابیرو په اړه پریکړې وشوې.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړیو په هیواد کې د سولې د خبراترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګڼل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې جوړه شوې وه. روحلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې دپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې دپاره د نور لخوا پیل شوی او جنگ کې ښکېل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثره هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباهي او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه مونږ ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوي د ویناو هغه غن هدف دا چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملت آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه ائتلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریلا حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا ټولو ائتلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمېر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناست وي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي. هر څوک چې ائتلافونه جوړوي باید له خپلو دندو استعفا وکړي.
دا کوم ائتلافونه چې جوړ شوی دي دا هغه کسانو جوړ کړی دي چې داخل د حکومت دي او غټي غټي وظیفې لري او هغه په حکومت کې یو اختلاف پیدا کول غواړي. اول باید دغه خلق د حکومت نه استعفا وکړي، د خپلې وظیفې نه استعفا وکړي او بیا دغه شان کار ته کارو.
د غونډي برخوالو په حکومت غږ وکړ چې هر څوک په حکومت کې دننه د حکومت په ضد فعالیتونه کوي هغوی له طالب او داعش د افغانستان امنیت او سولې ته ډیر خطرناک دي او باید له طالبانو او داعش ورسره سخت چلند وشي. غونډه په ظاهره د حزب اسلامي د مشهور قومندان حاجی کشمیر خان د مړینې د لومړی کال د پوره کېدو او د هغه د کارنامو د بیانولو په موخه جوړه شوې وه، خو د ویناو زیاته برخه یې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو ته ځانګړې شوې وه.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی د انصاف لټه کې او بیا ورک شوي ازان، خو له هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یوه حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس ازادي رډو ته ویلي دا حمله د اجرایه ریاست د دویم رسیال حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تلفات اوختي خو جزئیات نه دي روښانه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. ویل کېږي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. ټاکل شوی نن د لویدیځ زون د حاجانو لومړی ډله د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن قطر ته ځي. هغه پرون کویت ته تللی و او مخکې له هغې هم سعودي عربستان ته تللی و. د قطر او ځینو عربي هیوادونو ترمنځ سختې لانجې رامنځته شوې دي. سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. خبرونه زموږ په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس یو ځل بیا کابل ته ورسو. د ازادي راډیو رئیس حمید محمد په کابل کې دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د نن سهار حملې جزئیات راټول کړي دي. تازه جزئیات څه دي محمد صاحب؟ مهرباني وکړئ.
مننه ستانګزی صاحب. البته حمله په درېمه ناحیه کې شوې ده چې د محقق کور ته څیرمه وه. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستلی شي، همدا څو شېبې مخکې له ما ته د ټلیفون په لیکه وویل چې تر اوسه پورې چې دوی په سیمه کې دي او د دوی پلټنې روان دي، تر اوسه پورې د 12 کسانو مړینه دوی تایید کړه او په لسهاو نور زخمیان دي چې تقریبا د مړو او د زخمیانو انتقال روغتونونو ته شروع شوی دی. د ده په وینا، د دغه سرچینې په وینا، البته احتمال شته چې د مړو او د زخمیانو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه په 14 درنه وه او په عمومي وارد په سر شوې ده. دا هغه وخت ده چې اکثره خلک د کار په لور روان وي، نو ویره دا ده چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه پورې دوی د 12 کسانو وژنه په دې حمله کې تایید کړه.
بله مومن صاحب، د حاجي محمد محقق کور ته نږدې دغه حمله شوې ده. په خپل ښاغلی محقق په کور کې و په دې حملې په وخت کې څنګه څه معلومات دي؟ تاسو له چا سره خبرې کړي؟
بله، تا هغوی کور ته سیرمه شوی ده، خو حمله د عمومي واټ په سر شوی ده چې د هغوی کور د عمومي واټ څخه په یو کافي واټن کې ده. هغوی ته کوم زیان نه ده وخت خو 14 درنه و. د شاوخوا کورونو ودانیو شیشې ماتې شوې دي او خلک تقریبا د شاک خوړلې ده. خلکو چون سهار وخت کې فضا هم خاموشه وي، په داسې خاموشۍ کې چې کله درنه 14 وشي، نو دا 14 ډېرو لرو سیمو کې اورېدل شوی ده او خلک تقریبا کافي حد ته وېرېدلې دي. اما دوی ته کوم زیان خبره.
بله زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد چې د کابل د شپږمې ناحیې د نننۍ حملې په اړه باندې چې انتحاري حمله وه، موږ ته تازه جزئیات راکول. ویل کېږي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دغې حمله کې تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. دغه سرچینه دا ویره هم ښیي چې کېدای شي د ټپیانو له منځه هم ځینې کسان د ژورو ټپونو په اساس د خبره تلف شي او په دې سره د مړیو شمیر په نننۍ حمله کې زیات شي. دغه حمله په کابل کې د څو پرلپسې خونړیو حملو نه تقریبا ډیر وخت وروسته کیږي او یو ځل بیا دغه ښار د انسانانو د وینو رنگ خپلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. دوه اونیز پروګرامونه، لومړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزې راخسته ده. دی وی په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته. دی وی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
وروره د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو داسې و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. چې کامیاب شو مونږ کزنګ وو، مونږ دلته راغلو، مونږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو، د وزارت داخلي نو، د سیتانی نو، د تحصیلاتي عالي نو، د احوال نفوس نو، دا ټول اسنادونه مکمل کو، دوی ته تسلیم کړل، د خپل اصلي ترانسکریپت، د نمراتو، اصلي ډیپلومو، اصلي تذکره او دغه ټول نور کوم اسناد چې دی د پکاریږي په حدود د یو میاشت کې مونږ دې پسې یو نیم میاشت وګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري، په حدود ته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې دا کارونه وکړه. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړل، ان تر دې چې مونږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله حواله اخیستو، ویلې دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، که 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بلاخره انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بل کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوډ کې دا پیسې خلاص شولو، دا نن کیږي، دا سبا کیږي، تاسو راشي. دوباره بیا راغلو ویل چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکه کړې، هغه کوم د هدامي مسؤلیت پرمې د تاسو کومې ډکه کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته شخص دوباره بیا دکې. موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم داته کړې ما سات تسلیم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو، خو په دولت مکرب د افغانستان پیسې باندې وو.
څو کسان ورتلې دی بورس؟
50 کسان.
د دې خو څو کال وته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره صاحب سره وخوښته، فاروق وردک سره. فاروق وردک چې دا مشکل ما نه ده، مشکل د وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلوا سره وخت واخیسته. داخلوا ویل زه به دا خزاین وښکړم، تا دا مشکل به حل شي. هم حل نه شو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه دی درکړی؟
منفي جواب نه درکړی. مونږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو مونږ نور د دې نه تیر یاسو مونږه مونږه اصل ډیپلوم ترانسکریپت دسره دلته ده مونږ چې مونږ اسناد مونږ ته راکړه اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وه شرکت والا وایي چې مونږ خو ما خپلې پروسې باندې مصارف شوي نو مونږ چې کله وزارت اصلاحات علي ته د آی سی سی آر برسونه هند ته راغلل اوس د پاکستان برسونه 1.5 برسه راغلي په سلهاو زرهاو برسونه په درېو کلو کې راغی مونږ پکې ګډون ځکه نه شو کړی چې مونږ اصل اسناد نه لرو هم له هغه ځای وتلي هم له ده ځای وتلي استو
پختن در نکوم نور زینو د برسونو لچ سو کاندیدی یا کومځه کې مقرری کې خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاسو نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیستې دي
نو تاسو اوس څه غواړي چې
مونږ اوس غواړو کوم استری ته مولېږي خدا به ډیره خی
کنه یا اسناد غواړي خپل
کرنی نو کچالتا ملی کنو اصلاف فرق کنو مالا بلزه برسینه دیو کلما کنو نو ما اولی کم اصلاف کنو
او کونشی نو اسناد غواری
نو کوونش نو اسناد خو میرا کنه
دا اسناد چې ستاسې پلاس کې نه دی وس څومره مشکل دل پیدا کړي
بلځه چې وجبه نشم اخیستل ځکه چې اسناد نه لرم بلځه چې آزاد ماستری برسونه په تفصیل تلې ضرورت کېلان چې زفه کې ګډون نشم کولای
دغه مشکل هم شریک کړي د وزارت معرف سره هم شریک کړي چې دا اسناد خو موږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ ک بورس نه کیږي نو اسناد دی راکړي
نو حد اول خو می حق هم ده چې ته باید مادي بورس ولګي
دغه بورس ته دغه هواد ته چې دا بورسونه راغلیو په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو ورسته نور څوک تللی
نه نه اول کرته دا پروسه دی درته مال هم دا اول کرته ناکام ورته څه دی سولې ګلې نه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرني تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی. په امتحان کې بریالی شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسالې په اړه معلومات راکړئ.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شو خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو لامل دا پروسه وزندیده
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وخت معینه این پروسه با تعویق هستی
شریفی صاحب دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود معینیت تعلیمات تخنیکی
اوس موجود وضعیت په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي
دغه بورس چې د ماسټرۍ و لګښت د افغان دولت په غاړه
بله 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 دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود ولی فرنی مشکل حل شده است ولی
په هغه وخت کې بود جویستون زه خو اوس داستون زه هوار شي او بل دا چې کده شي د دوغه استادانو څخه زین نور ادارو ته جذب شي او یا په نور برسونه کې تللی وي خو ورسته تصمیم دا چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې د نن به د لوړو زده کړو لمړی حق هم د استادانو ته ورکړل شي موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو
په مهیا وسازه کې فعلا ما د دې برنامه کار هم میکنیم
دا استاد وای چې دا ایواز نه وو بلکې دوی سو کسان وو او ټول د دغه ستونزې سره مخ دي آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیرا تخنیکی او مسلکی معینیت څه تدابیر نیولی
تدابیر گرفته شوه چې مشکل دې استادا باید حل شوه
تدابیر نیول شوی چې د دغه استادانو ستونزې حل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلی او دا مو هم واوریدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
اورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونې ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینی کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راتویلې کچیر د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راوخلی دغه کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته وهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکو په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاري موندلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولې غواړم لمړی د همدې دوست خبرې وورو
الو سلام علیکم زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډې سره په تماس کې یم ځکه زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل خپل خپلوان سره اداره کوي د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه قربان محمد شریف پیدا کوي زه د ازادۍ د راوډې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راوډې د هلاره چې محمد شریف نامه په کلونو د خپل قربان سره جدا ولو پیدا سره زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه فضا زمات کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو لپاره دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی د ایران په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ ستاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولما شاید دا دغه منطقې دی خپل ادرس نوم نکي مو سره ویلی هغه دې کچېرې دغه بیا په دغه شمارز مو سره تماس ونیو چې موږ به هڅه کړو هغه دې تاسو دغه همکاري وکړو سلام مستقیم
مننه وروره تاسو خپل شمېره نه دی ویلی نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کوم صفر او یا شپږ پنځوس نهه ویشت دوه سوه پنځه دېرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخشي ورکړي نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار ښار په درای کې د درای په چوک باندې اوس مش یو ښکار دی پیدا کړی نو باید هغه محمد راځي او خپل
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده صفر اووه سوه درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وایي یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بله ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی هم پښتو وایي هم فارسي د هر چا دی د کرشتو ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کو ته راغلی دی د پروژه کې یوه میاشت وخت کې نو دی زه د چابندیم کوم رقم ته ګیم نو چا چې دی
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې هلک کورنۍ په کومه شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا اووه سوه څلور څلوېښت نهه دېرش دیارلس
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګیلې ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته یو محترم ورور اسمبل په نامه د نوم سره نوم سنګوال ده د پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلی دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ ته دي ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما ځي ازادۍ ته ټلیفون وکړه پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره سرکوم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړه خپله شماره دې ووایي اتي ما چې هغه سره کار سره کوم نو تاسو وخت نه نیسم دفتر ته ما
پا په مخه مشسه. باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کیدای سي ډیر ناوخته نوبت ورورسیږي. نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشتر غلی دی دا ده 0 8 3 8 9 9 1.
بله سلام علیکم، زه جمعگل رازگان ولایت خبر کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8. دغه سړي په هکله موږ سره معلومات راکړي، ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد انتم د مزار شریف دولارات کمکار د ولسوالۍ نرفاد او ټوکو د کلي ما خدای محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی. یو خپل سلامونه ورسوم، خاص سلام هر دی ما سره په دولار دی اړیکه جوړو سره اړیکه مو چې پروا سلو ما څنګه سلو ما څنګه نو نو السلام علیکم.
جنا سے بلا دین گھر ہار والا ہے درنتینا تا سر بتما سے او یو سالا اپنا ما چې دغه بغنګ دا او څنګه مې اشته مکه دین گھر ہار والا ہے درنتې په کلی کې او ما ولې دا او کجا هر چای نو په نور والا دین اندر په سینل لایته او دین گھر ہار والا ہے دغه چې ور بسو لایته یې له خپل عزیز یادو چې خپل دې تلا په سلام
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به یې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 8 3 8 3. دوستانو خبرمنه دمه لري تر یوې وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الو السلام علیکم، سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده سګ دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي، که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0 8 3 3 6 8 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 8 3 3 3 6 8 0.
السلام علیکم، میں ڈاکٹر سیدی میں وجداری دکان میں سید اختر محمد دی تقریبا دو تری کال کی شورک سوی دی دنگل سوش کو سپلو تا دا جاستاب و مرزی لدی نفر سوک تپار و معلومات لدی مد پردیش میرا زنگوی سپر آویا
دوستانو د نن ورځې خپرونې وخت همدومره و. نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې درته خپروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د هلمند ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور دی د 16 کاله کېږي چې ورک دی، اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته زنګ ووهي 0 8 0 0 9 5 1 8.
الو السلام علیکم، زه عبدالرؤف د هلمند ولایت څخه خبره کوم.
مای ورور د غفر په نامه باندې د دونیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نظر کړی کدی زما زخ په خپل لوري نه د بل دوست مګر زما زخ په خپل لوري ما ته په دغه شمره باندې ځان ووهي سپر وسه ونیوي څلور څو درو پنځوس درې څو پنځه اویا شمره یې ور بیا وه سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه هر مسلمان ورته کمال ما ته په دغه شماره باندې ځان ووهي د رنګ د خوځ خدای چې سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځی دی که او کار مسلمان ورته معلومې ما ته په دغه شماره باندې ځان ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو که دی زما ږغ اوري یا ملګري یا بل دوست چېرې د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې ځان ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ پر ځای کوي الله مو مال ته مستم شه.
سلام السلام علیکم ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره ځنګ وي سپر و سپر و دوا شپږ دوا اته څنګه شپږ هر چاته چې معلومات وي د المن ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمو وسلام.
السلام علیکم زه د خوڅولای د زمیدان ولسوالۍ نه په تاسو د تماس کې مې مرګله چې محمود حاجر نامې دی زین اختیتی چې ورکښو دی کور څه چا به معلومات مې ته د پدې شمیرې ځنګ وای چې پر یا شپږ پټه دوش څه پر ونه. السلام علیکم.
السلام علیکم زازادی رجیو ته دا پیغام پردم چې زما د کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ویش کال الګ دی خړې خړې سترګې دي سرکه کوي ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ور کب د په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه سلور شپږ اته بیا دې په دغه لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه سلور شپږ اته مینکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی پنځه ویشت کاله دی مینه لایک ټوپي.
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید محمد د کابل د نننۍ انتحاري حملې په اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي. محمد صاحب تازه جزئیات څه دي؟ ویل کېږي تلفات خلکو ته اوښتي دي. تلفات شمیر څو ته رسیدلی ده؟
مننه ستانګزه صاحب تلفاتو شمیر لا هم ماغه دولس خودل کیږي چې ورسره لس کسان نور ټپیان خودل کیږي. خو همدا څو شیبه مخکې د کابل د امنیت قومندانې وایند بصیر مجاهد را سره د ټلیفون په لیکه خبرې وکړي او وی ویل چې د حمله هدف هم معلوم شوی دی. دغه په وینا حمله د مادن وزارت د قانون وزارت د عمله په موټر شوی چې مامورین لیک ډول او هغه هدف ګرځیدل دي او متاسفانه دغه په وینا ټول تلفات هم دغه مامورینو ته اوخته دي. دغه په وینا د حمله نروسه دغه موټر چې کاستر موټر وو دا سړک ته منحرف شوه دي او د هوټل په لور تللې ده چې په هوټل کې دنه اور حمله کېدل ده او شاوخوا کې چې کم خلک د سړک په غاړه موجود وو چنده وخت داسې وخت چې خلک اکثر خپل اداراتو ته ځي رسمي مامورین دي نو هغه ته هم تلفات اوخته دي. دغه په وینا تر اوسه پورې د تلفاتو په شمیر کې کوم تغیر نه درغلی. د مرشو کسانو شمیر دولس کسه دی او لس کسه نور ټپیان دي خو هدف څرګند شو چې د قانون وزارت د مامورینو موټر و چې هغه هدف ګرځیدل. بل ستانګزه
بله زیاته مننه کوم حمید محمد کورودان په کابل کې د ازادي رادیو رئیس ښاغلی محمد چې د وروستۍ موټر بم حمله په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول. په دریمه ناحیه کې د سړک په سر باندې انتحاري حمله شوې وه د معدنونو د وزارت په کارکونکو باندې دغه انتحاري حمله شوې وه د هغوی کاستر موټر باندې او البته ټول مرګ ژوبل هم د همدغو مامورینو ته اوښتي ده. دولس کسان مړه شوي دي او لس نور ټپیان دي.
ہلو سلام
السلام علیکم زه حبیب الله روزګان ولایت گیزو ولسوالی سره تاسو سره تماس کوم مړ یو دوه سورک پی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالی د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنی سترګې دی او اته کال کی ورک دی چې معلومات لري یا دې نه ونه دی په ورډو مړو کې دی تاسو هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شمیر زما سره تماس ونه شي شکر اویا یو کیندوس کیندوس درته و دروایا السلام سلام علیکم یا زادې راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام یم یا بابا را درینا چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت نو پیول سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګره زره پری غونټره او کار ته پاتې په دې شماره د زنګ وي چې پرواز نه نه وي څلور ته شپک پندوس و نه وي مخې ته دې شاته
السلام علیکم شر احمد لکندهار ته می تماس نیولې وی زما کار تقریبا یو نیم کال کیږي چې ورکته وی دي اصحاب تکلیف لري ورونه سرګي او د مغه شنه وتلې دي او ښه باندې مایوب دي داس مایوب دي چې داس نګوش نو تقریبا یو نیم کال کیږي د کور څخه نظر کوي هر مسلمان ورکې دلې یا په اړه معلومات لري یا ژوند دی یا مړ دی هر مسلمان څخه په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون کې نه راځي ما سره تماس ونیو چې صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس والسلام علیکم.